دا واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو
قدرمن اوریدونکو السلام علیکم زه شافیه سردارم دا دی د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه پېښوه لومړی به خبرونه واوري
السلام علیکم درنو اوریدونکو زنه رانه یوسف زئیم تاریخ دی وخت خبرونه د ناروی د بشری حقوقو د سیړنو د لیک پنوم د بشری حقوقو ویټل افغانستان کې د خزو او جنود حقوقو په ګډون د بشری حقوقو وضعیت او دوه د غونډې په تړاو په دغه هیات کې د میشتو افغان مدني فعالانو او افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د بشری حقوقو د شورا د ځانګړي رپورت ورکونکو په ګډون په غونډه کې خبري کړي په اوسلو کې د دوه ورځې غونډې ته د افغانستان لدننه او بهرنه د زینو هیوادونو نه د خزو د حکومت او یو شمیر مدني فعالان هم بلل شوی وو. د ناروی د بشري حقوقو د سړلنې ډلې هیومن رائټس ریسرچ لیگ د سیشنبې د ورځې نه وخته د اکسپټولنیز شبکه کې په سوپر لپسې پیغامونو کې ویلي چې په دې غونډه کې د بشرپال مرستو د تمویل د اړتیا تر ګواخلند افغانانو د ساتنې د فرصتونو زیاتېدل او په دوه کې د ملګرو ملتونو په کوربتوب د راتلونکي غونډې په اړه بحثونه شوي دي. د طالبانو د حکومت د پوهنې وزارت سرپرست سید حبیب الله آغا کابل کې یوې غونډې ته په وینا کې د طالبانو د حکومت د ځینو چارواکو کړنې تر پوښتنې لاندې راوستې او خبرداري ورکړې چې دا ډول کړنې به د طالبانو د حکومت نه د خلکو د مخ اړولو سبب شي. سید حبیب الله آغا د چهارشنبې په ورځ د طالبانو په حکومتي ادارو کې د ساده شو پروسو د پلي کېدو هوکړې لیکونو د لاسلیک کول په مراسمو کې ویل چې په کار دي د پروسو د ساده کولو پر ځای د حکومت چارواکي هم ساده ژوند غوره کړي. د طالبانو په حکومتي ادارو کې د ساده شو پر اساس د پلي کېدو هوکړې لیکونه د لاسلیک کول په دې مراسمو کې د طالبانو د حکومت د ریاست الوزرا مرستیال مولا عبدالسلام حنفي په ګډون د طالبانو د حکومت یو شمیر نورو چارواکو هم ویناوي وکړي. بلینکن د اوکرين سره د امریکا د 2 میلیارډ ډالرو پوځي مرسته اعلان کړه. نور تفصيل زموږ د همکار شیرغور څنګه پکې اوري.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن د چهارشنبه په ورځ د مې د میاشتې په 15مه د اوکرين په پایتخت کیف کې له دغه هیواد سره د امریکا د 2 میلیارډ ډالرو پوځي مرسته اعلان وکړ او ویل چې دا به له اوکرایني ځواکونو سره د جګړې په لومړۍ کرښه کې د روسیې د بریدونو په مخنیوي کې مرسته وکړي. بلینکن دا اعلان د اوکراین د بهرنیو چارو د وزیر دیمیترو کولیبا سره په یو ګډ خبری کانفرنس کې وکړ. دا مرسته د 1.5 میلیارډ ډالرو برخه ده چې د متحده ایالاتو کانګریس د 2 میاشتو جنجال وروسته 2 اونۍ مخکې تصویب کړه. بلینکن وویل چې د دې مرستې هدف د وسلو سمدستي چمتو کول او همدارنګه د اوکراین په زیربنا کې پانګونه کول او له اوکراین سره د نورو هیوادونو نظامي تجهیزاتو پیرودلو کې مرسته کول دي. غورځنګ د امریکا غږ واشنگتن.
د ایرلند د بهرنیو چارو وزیر د چهارشنبې په ورځ ویل هیواد به د مې میاشتې تر پایه د فلسطین دولت په رسمیت وپیژني. مایکل مارټن چې د ایرلند مرستیال صدر اعظم هم دی نیو سټاک رادیو ته ویل موږ به د روانې میاشتې تر پایه د فلسطین دولت په رسمیت وپیژنو. د مارچ په میاشت کې د هسپانیا، ایرلند، سلوونیا او مالټا مشرانو په یو ګډ اعلامیه کې ویل چې دوی د فلسطین د دولت په رسمیت پیژندلو ته چمتو دي. ایرلند له اوږدې مودې راهیسې ویلي چې په منځني ختیځ کې د سولې د بهیر سره د مرستې لپاره د فلسطیني دولت د رسمیت پیژندلو په اصولو کې هیڅ اعتراض نه لري، خو په غزه کې د حماس د اورپکو په وړاندې د اسرائیل جګړې د مسلې ته نوې رنګ ورکړی دی. اروپای ټولنې د چهارشنبې په ورځ د اسرائیل وغوښتل چې د غزې په رفح کې خپل پوځي عملیات سمدستي پای ته ورسوي او خبرداري ورکو چې په دې غوښتنه عمل نه کول به د اروپای ټولنې او اسرائیلو اړیکې خراب کړي. د اروپای ټولنې د بهرنۍ تګلارې د مشر جوزف بوریل لخوا په خبرې شوې اعلامې کې ویل شوی چې اسرائیل په رفح کې خپلو پوځي عملیاتو ته دوام ورکړي دا به د اسرائیل سره د اروپای ټولنې اړیکې سخت زیانمنې کړي. په اعلامې کې راغلي اروپای ټولنه د اسرائیلو نه غواړي چې په رفح کې خپل پوځي عملیات سمدستي پای ته ورسوي. اروپای ټولنه د غزې سره په عمده مرسته کوونکو کې شامل ده او د اسرائیلو سره پراخې سوداګریزې اړیکې لري. ټولنې وویل چې د رفح شاوخوا 1 میلیون خلکو ته د اسرائیلو لخوا امر شوی چې نورو سیمو ته کډه وکړي چې ملګري ملتونه دا کار خوندي نه دی ګڼلی. په پا پاکستان کې پولیس وايي د یو توغندي په برت کې چې د بي پيلټ یا درون الوتکې نه په یو کور وار شوی لکتر لګه سلور دنه پکې وجل شوی چې ماشومان هم پکې شامل دي. په سیمه کې د پولیسو مشر هدایت الله ویل چې د بي پيلټ الوتکې برت د جنوبي وزیرستان په پولیسوالۍ کې شوی خو لا معلومه نه ده چې دا برت چا کړې. خغلی هدایت الله ویل چې د پیښې په حق له پلټنې بل شوې دي. او د وی نوې سړین لمخې ویل شوې دي چې د زمکه په نیمه شمالي کرا کې د 2013 کال اوړې په 13 2000 کلونو کې تر ټولو ګرمو. ساينس پوهان وايي شواهد شته چې د انسان په لاس پیدا شوی د اقلیم بدلون د زمکه په مخ د بي ساري تودوخې لامل ګرځېدلې دي. د دې سړین لیکوال او د جرمني د جونز ګوتنبرګ په پوهنتون کې د اقلیم د سانګي استاد یناسپر فرانس پرېس خبري ایجنټس ته ویلي چې د انسانانو لخوا د شنو خونو د غازو تیدونکو تولید دا وضعیت رامنځته کړی دی. ساينس پوهانو دا هم موندل چې په 13-2000 کلونو کې تر ټولو سوړ دوبه هم د 2013 کال د دوبه په پرتله سلور درجه سانتیګراد سوړ و. قدرمنو اوریدونکو دا اوږده دی وخت خبره.
خبرونه مو د امریکا جغ آشنا رادیو څخه واوریدل. قدرمنو اوریدونکو زموږ په دې سهارنی پښتو خبرونه کې د افغانستان سیمې او نړۍ د روانو حالات په اړه کې مهم مطالب او مرکې لرو. هله د خبرونه تر پایه واوري. د طالبانو د حکومت د صنعت او سوداګرۍ وزارت سرپرست نورالدین عزیزی په مشرۍ یو هیئت د روسیې د فدراسیون د تدارستان په جمهوریت کې د روسیې او د اسلامي نړۍ د اقتصادي فورم په 15مه غونډه کې د ګډون لپاره دغه هیواد ته تللی دی. د دې ترمخه نورالدین عزیزی د روسیې او منځنۍ آسیا څخه جنوبي آسیا ته د نفتي توکو د انتقال لپاره د هرات په ولایت کې د قزاقستان او ترکمنستان سره د یو ګډ لوجستیکي مرکز په جوړولو باندې موافقه کړې و. په دې اړه کې نور تفصيل زموږ د خبريال اکرام شینواری
د طالبانو د حکومت د صنعت او سوداګرۍ وزارت وایند اخونزاده عبدالسلام جواد وی چې دغه وزارت سرپرست د روسیې د فدراسیون د تاتالیسان په جمهوریت کې د روسیې او د اسلامي نړۍ اقتصادي فورم په نوم په 15مه غونډه کې د ګډون لپاره دغه هیواد ته تللی دی.
محترم الحاج نورالدین عزیزی سرپرست وزارت صنعت و تجارت در رأس یک هیئت بلندپایه امارت اسلامی افغانستان به دعوت رسمی رئیس جمهور تاتارستان جهت اشتراک در 15مین فرم بین المللی اقتصاد روسیه و جهان اسلام به جمهوری تاتارستان سفر نمود.
در روسیه د فدراسیون د تاتارستان د کازان په خر کې د نړیوال اقتصادي غونډه د مې دروانه میشتې د 13م څخه تر 19م پورې جوړیږي. عبدالسلام جواد ویل چې دا پلاوی به په دغه نړیوال فورم کې د ګډون سربیره د تاتارستان د جمهور او د روسیې د فدراسیون د لوړ پولو چارو اکثر هم د افغانستان او دغه هیوادو ترمنځ د سوداګرۍ او پانګونې په اړه مسلو خبرې وو.
ضمن اشتراک در این گرد همایی در رابطه به تسهیل تجارت و رشد سرمایه گذاری بین دو کشور و جلب سرمایه گذاری در افغانستان با مقامات کشور روسیه و کشورهای دیگر و همچنان با شرکت های بزرگ دیدار و گفتگو نمایند.
تمخ از طالبان و حکومت د صنعت او سوداګرۍ وزارت سرپرست نورالدین عزیزی د رویټرز خبری آژانس سره په مرکه کې ویلي چې د روسیې او منځنۍ آسیا جنوبی آسیا ته د پټي توکو د انتقال لپاره د هرات په ولایت کې د قزاقستان او ترکمنستان سره د یو ګډ لوجستیک مرکز په جوړولو باندې موافقه کړې. هغه ویلي چې دغه مرکز د جوړولو موافقه به تر څنګ دوه میاشتو لاسلیک شي.
مرکز بزرگ لوجستیکی در شهر هرات یا در محوطه شهر هرات انشاءالله توافق شد که یک مرکز بین المللی لوجستیک انشاءالله به همکاری هر سه کشور ایجاد میشه.
خغل عزیزی ویلی چې دې مرکز د جوړیدو هدف د افغانستان د ستراتیژیکي موقعیت څخه ګټه پورته کول دي چې د منځنۍ آسیا او جنوبی آسیا او د ایران او چین تر سرحدونو پورې د وریښمو تاریخي لارې بیرته غول دي. د قزاقستان د سوداګرۍ وزارت د رویټرز خبری آژانس ته ویلي چې د افغانستان لارې د منځنۍ او جنوبی آسیا او د خلیج هیوادو د نخلولو لپاره په پام کې لري چې په افغانستان کې لوی لارې او د اوسپنې پټلۍ شبکې پراخه کړي. نورالدین عزیزی په دغه مرکه کې په سیمه کې د افغانستان ستراتیژیک موقعیت ته په اشاره ویلي چې چین او ایران سره خبرې کوي تر څو دغه هیوادو ترمنځ د ترانزیټي مالونو د انتقال لپاره یو نوی لار هم جوړ کړي.
انتظار پای ته ورسید. ترنولیدونکو او اوریدونکو تاسو کولی شئ د امریکا غږ تلویزیونی او رادیوي خبرونه د یاسر ساتلایت له طریقې وګورئ او واورئ. د نوي ساتلایت له لارې تاسو د آشنا اتصال او کاروان تلویزیونی خبرونه کتلای هم شئ. د امریکا غږ د افغانستان څنګه خبرونه په 4598 پیټه چنل او د آشنا رادیو خبرونه په 4508 پیټه چنل کې اوریدلای شي. لملتیامو د تل پشان مننه.
رپورټونه د امریکا غږ آشنا رادیو څوري. د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن اوکراین ته د خپل سفر پترس کې پروند د چهارشنبه په ورځ د خپل اوکرایني سیال سره وکتل. بلینکن په داسې حال کې کیفته سفر او د اوکراین څخه د امریکا ملاتړ څرګندوي چې د هغه هیواد په ختیځ کې د روسي ځواکونو بریدونه روان دي او تر سخت فشار لاندې دي. بلینکن د سه شنبه په ورځ د اوکراین جمهور رئیس زیلنسکي ته وویل چې د امریکا مرستې په لاره دي. نور تفصیل پر بوت کووري.
جیک پوری امریکایی دیپلومات انتونی بلینکن د سه شنبه په ماښام پیاوړی پیغام وړاندې کړ. هغه په یوې میخانه کې د موسیقۍ لیوې اوکراینی ډلې سره ګیتار وغږاوه او د آزادې نړۍ په اړه یې سندره زمزمه کړه، خو د سندرې نه مخکې داسې وویل:
متحده ایالات له تاسو سره دي، د نړۍ ډېره برخه له تاسو سره ده او هغوی جګړه کوي، نه یوازې د اوکراین لپاره بلکې د آزادې نړۍ لپاره او آزاد نړۍ له تاسو سره هم ده.
بلینکن په داسې حال کې دا سفر کوي چې روسیې د اوکراین په شمال ختیځ کې په دویم ستر ښار خارکیف یو لړ هوایي بریدونه کړي دي چې د استوګنې ودانۍ په نښه شوي او حداقل 18 کسان وژل شوي دي. روسي ځواکونو په وروستیو اونیو کې پرمختګ کړی او د اوکراین د سرتیرو او وسلو او مهماتو له کموالي یې ګټه پورته کړې ده. دا د امریکا په کانګرس کې د 14 میلیارد ډالر مرستې له تصویب وروسته چې ډېر وخت ځنډول شوی وه، اوکراین ته د بلینکن لومړی سفر دی. بلینکن اوکراینیانو ته بیا ډاډ ورکړ چې مرسته په لار ده.
موږ له تاسو سره مرسته کوو چې د روسیې د بریدونو مخه ونیسئ. هغوی ته یې سخته کړی چې پر تاسو برید وکړي او تور سمندرګۍ پرانیستی پاتې شي، څو تاسو خپل اقتصاد وده ورکړئ او نړۍ په خوراکي توکو تغذیه کړئ. مونږ پوهیږو چې وخت ډیر مهم دی. په همدې خاطر او د کانګرس لخوا زموږ د پراخې کومکي بستې له تصویب یوه دقیقه وروسته ولسمشر بایدن اوکراین ته وسلې او مهمات، زغروال، موټر، مزایل او هوایي دفاعي سیستم واستاوه.
یوې شنونکي امریکا غږ ته وویل چې ښکاري روسیه په جګړه کې لاس بری لري.
هغوی اوس مهال د ولادیمیر پوتین د ورستۍ لوړې د بریا د ورځې له امله ډېر سیاسي تحرک لري او همدارنګه موږ پوهیږو چې په مې او جون میاشتو کې په شاه د کرښې د تمبولو او د جګړې د بدلولو لپاره روسیې ته یو فرصت برابر شوی دی.
بل کارپو که څه هم موافق دی، خو وایي چې دا مهمه ده په یاد وساتل شي روسیا د اوکراین په وړاندې په جګړه کې بریا ته نږدې نه ده.
خو روسیا له بریا څخه هومره شاته ده لکه څنګه چې شپږ میاشتې مخکې، یو کال مخکې او دوه کاله مخکې فکر کاوه.
بلینکن تر دې وړاندې د اوکراین د بهرنۍ چارو له وزیر سره په یو رستورانت کې پیزا وخوړل چې د جګړې د یو پخواني پوځي لخوا جوړ شوی دی. د سندسین راپور، سمیع الله جلالزی، امریکا غږ، واشنگتن.
متضاد اړخونه، بیلابیل دریځونه، د سپیناوي تود مخامخ بحث او په اخر کې قضاوت ستاسو پر مهمو سیاسي، امنیتی، اقتصادي او ټولنیزو مسایلو د افغانستان سیمې او نړۍ باندې د ژور څېړنیز بحث مهمه او نیزه خبرونه. هایل د هرې جمعې په ورځ د افغانستان په وخت د ماخام و نیمونه تر 8 بجو پورې د امریکا غږ د سټلایټ للارې په ژوندۍ بانه. هایل د امریکا غږ د روانو چارو نوي ټلویزیونی خبرونه.
راپورټونه د امریکا غږ آشنا رادیو تاوري. د طالبانو د حکومت د پوهنې وزارت سرپرست سید حبیب الله آغا په کابل کې یوې غونډه کې د طالبانو د حکومت د چنو چارواکو کړنې تر پوښتنې لاندې راوستي او خبرداري ورکړې دي چې دا ډول کړنې به د طالبانو د حکومت څخه د خلکو د مخ اړولو لامل سي. د دغه طالب چارواکي په وینا د هغه ولستي چې د جګړې په وخت کې طالبانو ته په خپلو کورونو کې ځای ورکړی و. د بلخوا په افغانستان کې د بشري وضعیت په اړه د ناروی په اصولو کې د افغانستان څخه د طالبانو د یو شمیر ملاتړو ترڅنګ په بهر کې د شوزو د حقونو فعالانو او مدني ټولنې غړو غونډه جوړه کړې و. تفصيلي پرپورت کووري.
د طالبانو په هنې سرپرست وزیر سید حبیب الله آغا د طالبانو په حکومتي ادارو کې د ساده شوی پروسو د پلي کېدو هوکړه لیکونو د لاسلیکولو په مراسمو کې ویلي په کار دي د پروسو د ساده کولو پر ځای د حکومت چارواکي هم ساده ژوند غوړه کړی. سید حبیب الله آغا د خپل حکومت کړنه هم تر پښتنې راوستي په وایناي طالبان د خلکو په ملاتړ تر دغه ځای رسیدلی، خو اوس وزیران هغوی ته د ملاقات وخت هم نه ورکوي.
وزیر صاحب د ځان غر سړی جوړ کړی دی د ملاقات نو رسید ولې وزیر صاحب یم بیا شپه یو تکلیف بیچاره ما ملاقات پیدا کی بیا تر ما لاندې شو نور ادارې د غنن سبا نن سبا په میاشتې وزن دی بیچاره او دا هغه ولس دی دا هغه خلق دی چې موږ تاسو یې د خپل کور والا وسره د چاپی په وخت کې ساتنی.
سید حبیب الله غا د خلکو د نارضایتۍ په اړه د څرګندونې په داسې حال کې کړی چې په خپل د په مشرۍ وزارت په افغانستان کې د لومړنۍ دورې څخه پورته دورو کې د نجونو پر زده کړو بندیز جاری ساتلی چې په پراخ کچه خلک ورڅخه ناراضه دي. تر دې مخکې هم د طالبانو ځینو مشرانو د یو بل په کړنو نیوکې کړې دي. بلخوا د ناروې د بشري حقونو د څېړنې د لیک په نوم د بشري حقونو یوې ډلې افغانستان کې د ښځو او نجونو د حقونو په ګډون د بشري حقونو د وضعیت او د دوهې د راتلونکي غونډې په تړاو په دغه هیواد کې د میشتو افغانو مدني فعالانو او افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د بشري حقونو شورا د ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ برنټ په ګډون په یوه غونډه کې خبرې کړي. د بشري حقونو څېړنې د لیک ټولنې په خپل ایکس پاڼه لیکلي چې د دې دوه ورځنۍ غونډې قربانه ده او ګډونوالو په افغانستان کې د ښځو او نجونو د حقونو له حقونو څخه د سرغړونو لپاره د حساب ورکونې پروسې او په ماشومانو او راتلونکو نسلونو د جګړې د چاپریال اغیزې په اړه خبرې کړې دي. د افغانستان د بشري حقونو په برخه کې د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بنټ په ناروې کې له افغان ښځو د مدني ټولنې غړو او یو شمېر سیاسي فعالانو سره ناسته مثبته بللې ده.
نیګوشیشنز یا صحبت با طالبان اصلا مانا نداره. کسایی که اینجا هستند فقط پول میخواین، چوکی خودشان را میخواین و حق خود.
په ورته وخت کې په دې غونډه کې د جنو طالب پلو غډون کوونکو د غډون سره د مخالفت لپاره په اوستو کې د ښځو د حقونو درې فعالانو احتجاج کړی دی.
زه فکر کوم چې دا غونډه په خپل ذات کې مشکل لري. د افغانستان خلک نه دي خبر، اجنډا مشخص نه و. سعید هلته دوی ویل دي چې بس شوی ده د میرمنو د حقونو لپاره په افغانستان کې پر وضعیت باندې، ولی آیا خپل افغانان د دې حق نه درلودل چې دغه غونډه په اجنډا باندې مخکې له مخکې نه د دوی سره مشوري وشي، سلا وشي، خبرې اترې وشي؟
په ناروې کې د افغانستان د بشري وضعیت په اړه د غونډه په داسې حال کې جوړه شوې چې د قطر په پلازمینه دوحا کې د ملګرو ملتونو په قربتوب د افغانستان په تړاو د دریمې مشورتي غونډې د جوړېدو لپاره هڅې چټکې شوې دي. وحید فیضی د امریکا غږ.
د بدلون پر مهال کله چې د نړۍ وضعیت څرګند نوي او کله چې اوریدل ل عیني واقعیتونو سره سمون نخري، موږ په حقیقت پسې ګرځو. کله چې موږ ته د یو موضوع ایواز یو اړخ بیانېږي نو باور بایلو. د نورین پر مهال د یو خیراتونکو لپاره زموږ خوبونه تم یو هیله پر آزادو مطبوعاتو تکیوی. د امریکا غک پر چپو موږ هغه خبرونه خبرو چې خلک د لیدلو لپاره ګواښونه مني. موږ نړۍ سره وصلو او د حقیقت په ویلو یو موټی کوو. د امریکا غک له لارې موږ بشپړ انځور درکوو.
پوچونو ته دوام ورکو. قدرمنو اوریدونکو، د نړۍ په ګوټ ګوټ کې میلیونونه خلک د جګړو له امله په خپل هیوادونو کې د خپل کورونو او سیمو بې ځای سوي اکثریت د خپل هیواد دننه د کډوالو په کمپونو کې ژوند کوي. د امریکا ژه خبريال هنری ریجول رپورت ورکوي چې په تیرو 15 کلونو کې د کورنیو بې ځای سو خلکو شمیر په بې ساري ډول لوړ شوی دی.
په دې وروستیو میاشتو کې په زرګونه خلک ګوماته نږدې د کانګو دموکراتیک جمهوریت په ختیځ کې د بلینګو په نوم د کورنیو بې ځایه شویو خلکو کمپ ته راغلي دي. دوی د کانګو د پاوز او د ام درویشتي اغې ډلو ترمنځ د جګړو له کبله تښتېدلي دي. فایده بوما له خپلو څلورو ماشومانو سره دلته راغلې ده.
دې شرایطو ته وګورئ چې موږ پکې ژوند کوو. دلته چې باران هم کیږي موږ کړیږو. وګوره چې چیرې ویل کیږو. د باران په مهال موږ باید خپلې توشکې ټولې کړو. موږ بدل تمړ شو. دلته هتا پر خلکو جنسي تیرې کیږي.
په جنیو کې د داخلي بیزای شویو د څارنې مرکز دی او نوی راپور لمخې شخړو او تاوتریخوالو په ټوله نړۍ کې د داخلي بیزای شویو خلکو شمیر په بیساري توګه لوړ کړای دی او د بیزای شویو د شمیر یو نوی ریکارډ جوړ کړای دی چې نږدې نیمایي په افریقا کې ژوند کوي. په 2023 کال کې په نړۍ کې نږدې 6.5 میلیونه خلک د خپلو کورونو پرېښودو ته اړ شوي دي.
د دې شمیر نیمایي یوازې د 5 هیوادونو سودان، د کانګو دیموکراتیک جمهوریت، کولمبیا، یمن او سوری څخه دي او دا هیوادونه معمولا د رسنیو په سرلیکونو کې نه لیدل کیږي.
سودان کې څه باندې 9 میلیونه کورنۍ بې ځای شوي خلک دي چې په نړۍ کې د کورنۍ بې ځای شویو تر ټولو لوی شمیر دی. د دوی اکثره د 2023 کال اپریل کې د وروستۍ کورنۍ جګړې له پیلېدو وروسته خپل کورونو پرېښودو ته اړ شوي دي.
د دوی اکثره څو ځلې خپلو مینو پرېښودو ته اړ شوي دي. ځینې کورنۍ له پلازمینې خرطوم څخه لرې د دارفور سیمو ته ځي او په ټول هیواد کې ښکته پورته ګرځي. ښکاره ده چې موږ د دوی د اړتیاو او کمزوریو په اړه ډیر اندېښمن یو، ځکه چې د هر ځل بې ځای کېدو سره د دوی مقاومت کمیږي.
د راپور د لیکوالانو په وینا په هرو 5 فلسطینیانو کې 4 یې د غزه په ترنګ کې د اسرائیل او حماس ترمنځ د جګړې له امله د خپلو کورونو پرېښودو ته اړ شوي دي. د پلو د تړل کېدو له کبله ډېر خلک نورو سیمو ته د تلو فرصت نه لري. د طبیعي پیښو له امله نږدې 8 میلیونه خلک بې ځای شوي. د 2023 کال په فبروري کې په ترکیه او سوریه کې د زلزلو له امله 4.5 میلیونه خلک بې ځای شوي. د تیر کال په فبروري او مارچ کې د فریډي په نوم د سویلي افریقا طوفان 1.4 میلیونه خلک بې ځای کېدو ته اړ کړل.
طالبانو د افغانستان له دننه د امریکا غاټ راډیو خبرونه درولې دي، خو امریکا غاټ په پورش منطقه خپل افغان اوریدونکو ته په پښتو او دری ژبه د کره باوري او هر اړخیزو خبرونو په خبرولو د افغانستان له بهره په 902.1 کیلو هرتز منځنوي سپو خپل خبرونه ته دوام ورکړي. د دې ترڅنګ تاسو کولی شئ چې زموږ پښتو خبرونه په لنډو سپو هم واورئ. پښتو سهارنۍ خبری خبرونه پر 2290.0 سپو اوریدلی شئ. ما خبرنې پښتو خبرونه په 2140.0 2015.0 9015.0 15090.0 میگا هرتز لانډو سپو اوریدلی شئ. سپین خبرې یا رکو راست خبرونه په لانډو سپو 2015.0 میگا هرتز. د نن او وضعیت یا روایت امروز خبرونه پر لانډو سپو 2140.0 9915.0 2015.0 او ساسه غد یا صدای شما خبرونه پر لانډو سپو 2015.0 9355 میگا هرتز اوریدلی شئ.
پاکستان په هند کې روانې ټاکنې د نږدې څخه څاري. اسلام آباد له دې عمله په قهر دی چې هندي سیاستوال د رای ورکونکو د راجلبولو لپاره د پاکستان په وړاندې سخت دریز غوره کړی دی. د امریکا ژه خبریالې سارا زمان په دې باره کې رپورټ را لېږلې او تاسو یې د نظرانې یوسف زیز څخه پښتو ژباړه اوري.
د لاهور ښار ته نږدې د سیرینا په نوم د نساجۍ فابریکې د نړۍ د ځینو لویو برانډونو او سوداګرو لپاره توکي تولیدوي، خو ګاونډي هند چې د نړۍ د یو سترو بازارونو نه دی د پاکستان سره سوداګریزې اړیکې نه لري.
موږ به ارزانه خام مواد ترلاسه کړو کوم چې موږ د سوداګرۍ له بندیز د مخه ترلاسه کول. په هند کې خلک زموږ رنګارنګ توکي خوښوي.
اسلام آباد د 2019 کال په اگست کې د هند سره سوداګري وروسته له هغه وزن ډوله چې نوې ټلی په یو اړخیز ډول د جمهور کشمیر د لانجمنې سیمې د خپلواکۍ امتیاز واخیست. پاکستانی سوداګر د لومړي وزیر شهباز شریف د نوې حکومت غواړي چې د اقتصادي کړکیچ د کمولو لپاره سوداګري سي اړیکې بیا پیل کړي. خو د هند پټاکنو کې د پاکستان په اړه لومړی وزیر نریندر مودي د اپوزیشن ګوند په پرتله زیات سخت دریځ لري. هغه وایي چې د پاکستان سره په پولي باندې ټیرریستي فعالیتونه وځپي.
کله چې زواک ته ورسیدم ما وویل چې بس دی، نن پاکستان اړې ته شکایتونه کوي او ژاړي چې مونږ وژغوري مونږ وژغوري.
پاکستان او هند چې دواړه په اټومي وسلو سنبال دي سو جنگونه کړې دي، دواړه یو بل په سرحدي ترګري تورنوي. پاکستانی کارپوهان وایي چې هندي سیاستوال د پاکستان په وړاندې د نرم چلند توان نه لري.
د کانګرس ګوند هم هڅه کوي چې مودي په پاکستان کې د شریف کورنۍ د ملګري په توګه انزور کړي. دا یو بلګه ده. دوی سخت دریځه رای ورکوونکو ته په ځانګړې توګه بی جی پی ته خطاب کوي او دوی وایي چې د کانګرس ګوند به د پاکستان په وړاندې سخت دریځ ولري.
خو اوس چې مودی د درېمې دورې لپاره د ټاکنو ګټلو ته سترګې په لار دی، په پاکستان کې ځینې فکر کوي چې هغه به د سختو خبرو باوجود د پاکستان سره سوله وساتي.
So if he is to go down history
نو هغه تاریخ ته پام کوي، نو هغه باید یو څه میراث پرېږدي. زما په فکر چې دا د مودی لپاره یو چانس دی چې له پاکستان سره د سولې په برخه کې په تاریخ کې خپل نوم ثبت کړي.
کارپوهان وایي په داسې حال کې چې په پاکستان نیوکې خای ځینې هندي رای ورکوونکي راجلب کړي، خو کله چې ټاکنې پای ته ورسیږي د دواړو خواو حکومتونو به د ټاکنیز کمپاین بیانات هیر کړي او د مسلو د حل لپاره به په خاموشۍ سره کار وکړي. دا و د سره زمان د رپورت پښتو ژباړه نظرانه سوسی امریکا غږ.
متضاد اړخونه، بیلابیل دریځونه، د سپیناوي تود مخامخ بحث او په اخر کې قضاوت ستاسو پر مهمو سیاسي، امنیتی، اقتصادي او ټولنیزو مسایلو د افغانستان سیمې او نړۍ باندې د ژور څېړنیز بحث مهمه ونیزه خبرونه. هایل د هرې جمعې په ورځ د افغانستان په وخت د ماخام ونیمونه تر اته بجو پورې د امریکا غږ د سټلایټ للارې په ژوندۍ بانه. هایل د امریکا غږ د روانو چارو نوي ټلویزیونی خبرونه.
او په کابل کې یو شمیر روغتیا پالان وایي د ګزان د مخنیوي لپاره په کابل کې د لابراتوار پرانستل او د دې اغیزې ډېرې مهمې دي. دوی وایي له دې سره به د ګزان په مخنیوي کې یو بل ګام هم د بریالیتوب خواته واخیستل سي. په کابل کې د ګزان د تشخیص لابراتوار څه موده وړاندې پرانستل سو چې د دې وایروس په هکله په کې شکمنې پیښې تشخیص کیږي. نور حال پر رپورټ کې واوري.
له ګوزن سره د مبارزې په دوام کابل کې ځینی روغتیایي کارکونکي د دې وایروس لپاره جوړ شوی تشخیصي لابراتوار مهم او له پوره امنیت څخه برخمن بولي. کابل کې د کتلې مافیات په خوانی مسول ډاکټر ګل خان ای په دې باور دی چې د پولیو د بشپړ مخنیوي لپاره لابراتواري ټیسټ ډیر ارزښت لري او د ګوزن پیښو په کموالي باندې پامړه غیز وکړي. ډاکټر ګل خان ای په دې اکلاشنا رادیو ته داسې وویل:
د پولیو د ناروغۍ د بشپړ منځوړنې لپاره لابراتواري ټیسټ ډیر ارزښت لري، ځکه چې پولیو یو داسې ناروغي ده چې د نورو ساري ناروغیو سره ورته لخې نښانې لري او تطبیقي تشخیص یې یوازې د لابراتواري معایناتو په مټ شونی ګڼل کیږي.
د ښاغلي ایوب وینا د لابراتواري ټیسټ له معلومولو وروسته په امغو سیمو کې د ګوزن په ضد کمپاینونه ترسره کیږي او دا وایرس له بین وړل کیږي. د موړي زیاته کړه:
کله چې د پولیو ناروغي د لابراتواري ټیسټ له لوري تایید شي، نو د هغه میکروب د کابو کولو او له منځولو لپاره بیا د پولیو په وړاندې په هغه ځایونو کې چې د خطر سره مخ دي د پولیو کمپاینونه ترسره کیږي. نو د پولیو د ناروغۍ د کنټرول او له منځولنې لپاره لابراتواري ټیسټ ډیر اړین ګڼل کیږي.
کابل اوسیدونکي هم د ګوزن د مخنیوي لپاره د لابراتوار جوړېدل یو اساسي ضرورت بولي او خوښتي چې اوس د بهرنۍ هیوادونو پر ځای همدلته د پولیو شکمن واقعیت تشخیصیږي. د کابل ښار اوسیدونکي میلاد په دې اکله داسې وایي:
ګوزن یو خطرناک وایروس ده. په کارو چې مخکې کلونو کې ورته یاد لابراتوار جوړ شوی وای، خو اوس هم ناوخته نه ده. نه ښه شو چې یاد لابراتوار په هیواد کې جوړ شوی ده. نو اوس زموږ هیوادوالو ته اړتیا نشته چې بهرنیو هیوادونو ته یاد وایروس د معلومولو په خاطر سفر وکړي. نو اوس زموږ تاسو هیوادوال کولی شي چې د یاد وایروس د معلومولو په خاطر خپل هیواد کې یاد مرکز ته مراجعه وکړي.
د یادونه وړ ده چې د ګوزن لپاره د نړیوال صحي بنسټونو سربیره عامې روغتیا وزارت او پولیو بیړني مرکز په مشترکه توګه هڅه کوي چې سکل دا واقعیت کنټرول وساتي او د ژر مخنیوي لپاره تر اوسه په منظمه توګه د واکسین کمپاینونو بهیر دوام لري. لیما مرخیل، امریکا غاک، آشنا رادیو، کابل.
درن اوریدونکو زموږ د خبرونه په هم دې ځای پای ته ورسیده. د امریکا جا آشنا را دوخ پرونی دوام لري. ستاسو ټول څخه مننه چې زموږ خبرونه اوري.